السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د بل یو سات خبرونه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دي او چې د ولسمشري د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په اړه یو شمیر کاندیدانو زیات شمیر کې شکایتونه ثبت کړي دي. دا خبره د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې ده. د کمیسیون په اړه تر اوسه سل شکایتونه ورته سره رسیدلې دي. د پکتیکا چارواکي وایي چې تیره شپه دغلته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې چې دواړو خواو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو له هر څه مخکې له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه څه باندې سل شکایتونه ورسېدلي. په جوزجان کې د ملي اردو سرتیرو له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو مرستې وکړې او د جنوبي کوریا ولسمشر د هغې کښتۍ د ډوبېدو د پیښې له امله چې شاوخوا 300 کسان پکې مړه او لادراکه شول بخښنه وغوښته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه څه باندې سل شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شکایتونه تر ډیره د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له خوا شوي دي. دا یوه د شکایتونو د وخت تر پای ته رسیدو پورې د لومړنیو نتیجو په اړه د جمهوری ریاست د کاندیدانو لخوا څه باندې سل شکایتونه ثبت شول. موږ به د راتلونکو ورځو په غونډو کې دغه شکایتونه وڅېړو. محسنی وویل چې د شکایتونو د څېړلو دغه بهیر به یې په علني غونډو او د څارونکو په وړاندې کیږي. د دغو او نورو شکایتونو د څېړلو لړۍ به د سور تر 24 نیټې دوام کوي او د انتخاباتو له وروستۍ نتیجې سره سم به یې نتیجې معلوم شي. په داسې حال کې چې وروستیو بارانونو په جوزجان ولایت کې شپږ شپېته کسان وژلي دي او ګڼ نورې بې کوره کړي. په شبرغان ښار کې میشتو د ملي اردو سرتیرو د خپلې یوې ورځې عیاشا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره ورکړې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دوشنبې په ورځ تر ناوخته پورې د لیلیې په دښته کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو له کورنیو او بهرنیو مرسته رسوونکو ادارو سره سیلاب ځپلو کورنیو ته د خوړو اوبو او البسې د برابرولو په برخه کې همکاري کوله. د 209 شاهین قلو اردو د پلي کنډک قومندان حاجي محمد صبور د دې مرستو د ویش پر مهال وویل
گفته میشه که بالاتر از دو شکایت یعنی بالاتر از رقم
په بخښنه سره چې یو څه تخنیکی مشکل و خبرونو ته ادامه ورکوو. د ملي اردو سرتیری په داسې حال کې د لیلې په دښته کې له پرتو سیلاب ځپلو سره مرسته کوي چې ویل کیږي د خوړو د څښاک د پاکو اوبو او سرپناه نشتوالی د دې خلکو تر ټولو لویې ستونزې دي. ناټو وایي دوه سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یوه برید کې وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ناټو د سرچینو له قوله وایي چې د دوشنبې په ورځ دوه سرتیری وژل شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې 15 برتانوي سرتیری په کندهار کې د یوې هلیکاپټرې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په یو لړ عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي، 4 اتیا ټپیان او 9 تنه نور نیول شوي دي. له دې وزارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په پکتیا، غزنی، زابل، هلمند، کندهار او ننګرهار کې شوي. خبرپاڼه وایي چې د عملیاتو پر مهال د خښو شوو ماینونو د چاودنې له کبله د ملي اردو 2 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 25 پوله، یوه اروپایي یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جنوبی کوریا ولسمشر د هغې کښتۍ د ډوبېدو د پیښې له امله چې شاوخوا 300 کسان پکې مړه او لادراکه شول بخښنه وغوښته. پارک گیون هی نن خپل ولسته په څرګندونو کې ویل هغه له دې عمله چې ونتوانید د دغه شان پیښې مخنیوی وکړي سخت خواشینی او پښیمانه دی. د جنوبی کوریا د کشتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د دې هیواد صدر اعظم هم له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ډوبې شوې کشتۍ په پیښه کې د سلګونو کسانو د لادرکه کېدو وروسته د قربانیانو او لادرکه شوو خپلوانو د جنوبی کوریا پر ولسمشر او حکومت سخت انتقادونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پرې ونږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږو نورو لوړپوړو روسي چارواکو او همداراز ولسو روسي کمپنیو نوي بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه د هغه څه په عکس العمل کې لګول شوي چې واشنګټن یې د اوکراین په وروستي تاوتریخوالي کې د مسکو شخړهییز رول ګڼي. د هغو شرایطو نوی لست چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبې په ورځ خپور کړ. په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس دی. نوموړی د روس نفت په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر هم دی. بل نوم پکې د دیمیتری کوزاک دی چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دی او دنده لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري. همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خمیزوف چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي هم په دې بندیزونو کې شامل دی. پر دې درې تنو د څلورو نورو روسي چارواکو سره یو ځای په لګېدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي. په عین حال کې روسي ویلي دوی به د دې بندیزونو ځواب په داسې اقدامات ووایي چې د واشنگټن لپاره به دردونکي وي. د اوکراین په اړه یو بل خبر کې اوري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر وایي دا ډیر زیات بې مسؤلیته کار و چې د دې سازمان پوځي څارونکي ختیځ اوکراین ته واستول شول چیرې چې تیره اونۍ د روسیې پلوه یاغیانو لخوا ونیول شول. اندري کیلن همدارنګه وویل دا اروپایي څارونکو خوشې کول به د کړکیچ د کمولو خواته یو ښه ګام وي. نوموړي وویل مسکو د دې څارونکو د خوندي خوشې کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي خو نور جزئیات ورنه کړل. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې سفیر دا څرګندونې په ویانا کې د دوشنبې په ورځ د دې سازمان له بیړنۍ غونډې وروسته وکړې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د هیواد پولو ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو د فعالیتونو زیاتوالی بې سابقې وباله. نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سره په ټلیفوني خبره کې وکړه. شویګو همدارنګه چک هیګل ته ویلي چې مسکو د اوکراین د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو لورو سره خبرو ته چمتو دی. او روسي خبر دا چې د عراق په ختیځ کې د کوردانو په یوه سیاسي غونډه کې زیو ځان وژونکي حمله دیرش کسان وژلي او 50 نور ټپیان کړي دي. د دوشنبې په ورځ د برید د بغداد په شمال ختیځ کې 130 کیلومتره لري پراته ښار خاناقین کې شوې دی چې ډیر اوسیدونکي یې کوردان دي. د برید قربانیان د دې لپاره راټول شوي وو چې په ټلویزیون کې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی را څرګندېدل ولمانځي. طالبانی خپل هم کورد دی او له 2012 میلادي کال راهیسې ناتوانه شوې دی. د خبرونو پای.
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي تر اوسه پورې ورته د انتخاباتو د لومړیو نتیجو په باب لسګونه شکایتونه رسیدلې دي. د پکتیکا چارواکي وایي تیره شپه د غلطه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ په شورا کې بدلون به د سولې په پروسه باندې مثبت اغیز ولري.
موږ امیدوار یو چې دغه بدلونونه د سولې پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او طالبان سولې د عالی شورا سره تماس او تفاهم ته اماده شي.
د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او لدی هم خبرې گئی چې په پکتیا کې د پولیسو له روزنی مرکز څخه لسګونه روزل شوی پولیس فارغ او په دندو ګمارل شوی دی. د اوکراین د مسلې په اړه د واشنگټن او مسکو ترمنز د پراخ کړکیچ موضوع هم څېړو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزو ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار اوري. دوستانو ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په منځني صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په انټرنیټ کې به هم د ازادي راډيو خبرونه په ازادي راډيو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدل شي. دا ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماخام پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه ورته لسګونه شکایتونه رسیدلي او ټاکل شوی ده چې د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې به دا شکایتونه وڅېړل شي. تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماخام 2 بجې پای ته ورسیده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي په دې موده کې ورته تر اویا او زیات شکایتونه ورسیدلي. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی د دوشنبه په ورځ ناوخته د ازادي راډیو ته وویل
بالاتر از رقم 86 شکایت را دریافت کردن.
ریدا عظیمی وایي له شپږ اویا څخه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. دا کار د زیاتوالي له کبله تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په دقیقه توګه ووایي دا شکایتونه څومره او د کومو کاندیدانو لخوا دي. د دوشنبه پورې سر دی مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو د دوی کمیسیون ته د ورسپارل شوو شکایتونو یوه برخه د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزی او عبدالله عبدالله لخوا دي. خغلی موسیوی ویلی و دا شکایتونه د کابل ولایتونو څخه دی او ډیره د باطل شو رايو پاړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د سیړنې کمیسون د دوشنبه د ورځې تر ماخام 2 بجو پورې کاندیدانو ته وخت ورکړی و چې کله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو پاړه شکایت ولري لا دوی سره دی ثبت کړي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لومړني نتایج د تیر شنبه په ورځ اعلان شول چې لمخې عبدالله عبدالله په سلو کې 4.7 اشاریه 9 او اشرف غنی احمدزی په سلو کې 1.15 رایې ګټلې. نورې رایې د پاتې کاندیدانو ترمنځ ویشل شوې. د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوه مخکښو کاندیدانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې. اشرف غنی احمد زید لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقاد وکړ چې د تقلبي او اصلي رایو د بیلولو مسلې ته یې پاملرنه نه ده کړې. عبدالله عبدالله په خپل عکس العمل کې ویل د هغه شکایتونو په اړه چې مخکې یې ثبت کړي هیڅ ثواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وسور از وخت لري چې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه ترلاسه کړي شکایتونه وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. دا دوی تر سیړنې وروسته ټاکل شوی د غوایې د میاشتې په 4 نیټه د ولسمشر د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. که چیرې د شکایتونو له سیړلو وروسته په ابتدایي نتایجو کې لوی بدلون را نشي نو د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ به دویم پړاو انتخابات بیا کیږي.
په رپورت کې مور دل چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي چې دوی تل لسګونه شکایتونه رسیدلې دي او دا شکایتونه د ولسمشر د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو په باب دي او دوی به سیړل ژر پیل کړي. نن سهار بیا د شکایتونو د کمیسون وایان نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته 100 شکایتونه رسیدلې چې زیاتره د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله لخوا شوې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. پکتیکا ول چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه د یاد ولایت د زیړو کور سوالي په مربوطاتو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ مخامخ جګړه شوې چې په نتیجه کې درې څلوي خوسلوال او څلور د ملي اردو سرتیري وشل شوې دي. په اړه لسیمه نجیب الله الخیل رپورت لري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه وسلوالو د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وکړل چې په ترڅ کې درې سرویختنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یوولس نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې نښته کې د ملي اردو څلور سرتیري هم وژل شوي او درې پولیس ټپیان شوي دی. خو ملکي وګړو ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د پکتیکا د ولایت مقامویان مخلص افغان آزادۍ راډیو ته وویل چې نښته د شپې لیوې بجې څخه تر دریو بجو روانه وه او بهر نی وسلوال هم پکې موجود وو. د خبره د وژل شو وسلوالو جسدونه تر اوسه هم د زیړو ختیځ ته د ډبوک په نوم غرنۍ سیمه کې پراته دي. د نوموړي په وینا نه خطه دوه ځلې وشوه. په اوله پلا یو ساعته مخامخ جګړه کې 25 وسلوال ووژل شول او و نور ټپیان شول چې حکومتي قوتونو هم ځاني طرفات درلودل. خو د جګړې په دویم ساعت کې د حکومتي قوتونو د ملاتړ لپاره جنگي الوتکې راغلې او پر مخالفینو یې بمباری وکړې چې په هوایي بریدونو کې هم 13 نور وسلوال کال و وجل شول. مخلص افغان د دوار جګړو د ځانی تلفات پاړه آزادۍ رادیو ته داسي ویل:
نږدې دو ساعت پورې نښته وشوه. د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده چې د یادې دوه ساعته نښتې په ترڅ کې درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او یولس نور ټپیان شول چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د نښتې له امله څلور تنه د ملي اردو غیرتي سرتېري شهیدان شوي او درې تنه ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
بلخوا طالب ویان ذبیالله مجاهد رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ادعا کړي چې ملګرو یې د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې په دریو دفاعي پوستو بریدونه کړي چې پکې یولس پولیس وژل شوي، دیارلس ټپیان شوي او پنځه نور هم اسیر نیول شوي دي. ذبیالله مجاهد په نوموړي تلیفوني پیغام کې منلي چې په هوایي بمبارۍ کې یې دولس ملګري وژل شوي دي.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کابل مطبوعاتو نن بیا هم د انتخاباتو او د انتخاباتو د احتمالي دوهم پړاو پړه مطالب خپاره کړي دي. زبیر شمن د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپلو نننیو غړو کې د جمهور رئیس د انتخاباتو د احتمالي دویم دور په اړه مقالی او تبصرې خپرې کړي. ویسا ورځپاڼه خپل سر مقالې کې لیکلي د دویم دور انتخاباتو په اړه اندېښنې بې ځای دي. سر مقالې کې راغلي د انتخاباتو بهیر مرحله په مرحله په کامیابۍ سره روان دی او دا د افغانستان خلکو ته یوه لویه لاسته راوړنه ده. په سر مقالې کې راغلي دا چې هماغه ولس دی، هماغه چارواکي په درغلیو کې ښکېل لوري هم پیژندل شوي، نو ولې له دویم پړاو نه ویره کېږي؟ ویسال مخکخو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی څخه غوښتي چې ځانونه د انتخاباتو په دویم دور کې سیالۍ ته چمتو کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د اشرف غنی احمدی خبر راخیستې چې ویلي دي د دویم دور انتخاباتو هرکلی کوي. ورځپاڼې په یو بل سرلیک کې د عبدالله عبدالله ادعا راخیستې چې ویلي دي په لومړي دور کې ګټونکی دی او دویم دور ته اړتیا نشته. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله هم د انتخاباتو په اړه دا لیکلي دي: که دا انتخابات نتیجه ورنه کړي، پړه به پر ولسمشر حامد کرزي وي. ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو د ناکامۍ په صورت کې به ولسمشر ځکه پړ وي چې د انتخاباتو کمیسیونونه اکثر غړي د هغې کسان دي او کولای شي سم لوري ته لارښوونه وکړي. افغانستان ټایمز ورځپاڼه خپل لومړي مخ کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی شیر محمد کریمي خبر راخیستې چې ویلي دي ملي اردو چمتو ده چې د دویم دور انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. افغانستان ټایمز لیکلي ښاغلي کریمي دا خبره د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وکړه. جامعه باز ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د افغانستان امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته په کتو د دویم دور په اړه اندېښنې بې ځای نه دي. خو ورځپاڼې لیکلي که چیرې دویم دور انتخابات کامیاب شي، نو دا به د افغانستان په ټولنه کې د ډیموکراسۍ ریښې نورې هم وغځوي او راتلونکی حکومت به لا ډېر ولسي اساس پیدا کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمخالې سرلیک دی: په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه شکایتونه باید دقیق وڅېړل شي. په سرمخالې کې راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په انتخاباتو کې د خلکو امنیتي ځواکونو او رسنیو لاسته راوړنو ته په پام له قانون سره سم عمل وکړي. ورځپاڼې لیکلي دا کمیسیون باید په بېطرفۍ سره په انتخاباتو کې د درغلیو اداوې وڅېړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ په شورا کې بدلون به د سولې په پروسې باندې مثبت تاثیر وکړي. په دې ورسیو کې طالبانو د کوټې شورا د نظامی کمیسیون مسؤول ملا عبدالقیوم ذاکر له دندې استعفا ورکړه. ویل کېږي چې نوموړی د افغانستان له دولت سره د طالبانو د مذاکراتو سرسخت مخالف و. د طالبانو د نظام پخواني چارواکي وایي د دې د استعفا علت د هغه ناروغي او د عمر زیاتوالی دی. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
د سولې د عالي شورا ځینې غړي د طالبانو د پوځي کمیسیون د مشر ملا عبدالقیوم ذاکر استعفا یوه مهمه مسأله بولي او وایي دغه بدلون د افغانستان د سولې په پروسه هم تاثیر لرلای شي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیله مند طالبان د سولې پروسه په خپل ستراتیژي کې شامل کړي.
موږ امیدوار یو چې د سولې پروسه د طالبانو په ستراتیژي کې داخله شي او دې پروسې کې به دغه بدلون هم یو تاثیر لري او د دې معنا به دا وي چې د سولې مسله د طالبانو د اسلامي تحریک سره هم د اصل په حیث باندې ارزښت لري او دې خوا ته به توجه کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه بدلونونه د سولې پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او طالبان د سولې په رابطه د سولې د عالي شورا سره تماس او تفاهم ته اماده شي.
ښاغلي وقات هیله څرګنده کړه چې طالبان به د سولې عالي شورا سره نیغ په نیغه اړیکې ونیسي. په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو د پوځي کمیسون مشر ملا عبدالقیوم ذاکر د خپلې ناروغۍ له امله چې له ډېره وخته ورپېښه وه استعفا ورکړه. ډی پی ای خبري اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ملا ذاکر د سولې له خبرو سره سرسخت مخالف و او د هغه استعفا به منځلارو طالبانو ته موخه ورکړي چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي. ملا ذاکر چې په ګوانټانامو زندان کې له امریکایانو سره زنداني و، په 2001 کال کې د افغانستان حکومت ته وسپارل شو چې یو کال وروسته خوشی کړای شو. خو بلخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د نوموړي استعفا به د طالبانو په پوځي لیکو کوم تاثیر ونه کړي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په حکومت کې کار کړی هم په همدې نظر دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا ذاکر د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې هم پوځي چارې پرمخ وړې.
د طالبانو په 15 کلنۍ موده کې هم د نظامي چارې پرمخ بیولې وې. په وروسته 12 کلونو کې په ګوانټانامو کې مشکلات تیر کړلو او دا وروسته 3-4 کلونه بیا په سختو تکلیفونو کې تیر کړو. زما په نظر چې هم به صحي مشکلات وي او هم به نور د ده د عمر تقاضا هم دا وه چې د یو څه وخت لپاره استراحت وکړي، او ممکن زه په دې نظر یم چې کېدای شي یو ځل بیا هم په راتلونکي کې همدا سړی که چېرته ضرورت شي نظامي لیکو ته بیا ولاړ شي.
ځینو رسنیو د طالبانو له قوله هم تاییده کړې چې ملا ذاکر د روغتیایي ستونزو له امله استعفا ورکړې، خو د طالبانو په مشرتابه کې اوس هم رول لري. که څه هم د سولې د عالي شورا ځینې غړي د نوموړي استعفا ته په نیک نظر ګوري، خو پخوا لیدل شوي چې د طالبانو د لومړۍ لیکې په مشرانو کې عدلون بدلون د سولې په پروسه ژورې اغیزې نه دي کړې.
په پکتیا ولایت کې د محلي پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 4 میاشتنۍ زده کړو وروسته شاوخوا 270 پولیس فارغ شوي دي. نور هله سیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورت کې ورو.
په سویل ختیځون کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 4 میاشتنۍ زده کړو وروسته 271 تنه ساتنمنان فارغ شول. دغه ساتنمنان د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د پکتیا د پولیسو روزنیز مرکز ته راغلي او له 4 میاشتنۍ زده کړو وروسته د دندې په موخه بیرته هغو سیمو ته چې تشکیلات پکې کم دي لیږل کیږي. د دې روزنیز مرکز مشر سمنوال جنت میرزاځای وایي د پخوا په پرتله د پولیسو په زده کړه کې 50% ښهوالی راغلی. نوموړی وایي د یو ټول پولیس استادان د روحیه په اساس خپل دندې پر مخ بیایي او په خبره ډیر کوښښ کوي چې علمي زده کړې ورکړي، او د دې ترڅنګ په دې برخه کې هم کوښښ کیږي چې پولیس د دې جوګه شي چې په مخامخ نښتو او د سړک غاړې په بمی چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي. ځاځی وایي د نویو فارغ شویو کسانو ترڅنګ له دې وړاندې هم په یاد روزنیز مرکز کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 2,445 تنه پولیس روزل شوي دي چې ډیرو ته د نورو زده کړو ترڅنګ د سواد زده کړې هم ورکړل شوي.
البته څنګه چې مخکې مو وویل چې د دې مرکز څخه 2,445 نفر فارغ شوي دي. د دوی له جملې څخه 2,222 نفر چې د سواد د نعمت څخه بې بهره وو، مو وکولای شول چې دوی ته سواد د نورو پروګرامونو تر څنګ د سواد د نعمت څخه برخمن کړو.
له هغه وروسته چې له بهرنیو روزونکو افغان روزونکو ته د پولیسو د روزنې چارې سپارل شوې دي، د پام وړ بدلونونه راغلي دي چې امنیتي ځواکونه یې ښه ارزوي. دغه کسان په داسې حال کې له دې روزنیز مرکز څخه فارغېږي چې په ډېرو سیمو کې د چارو د کارپوهانو په خبر د مسلکي پولیسو نشتوالی احساسېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د پوځ او ملکي حکومت په خاص ډول د پوځي استخباراتو یا ISI ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه مخ په زیاتېدو ده، او ځینې پوځي جنرالان په لارو او کوڅو کې د سترو پوسټرونو په واسطه خلکو ته پیغام ورکوي چې له پوځ سره خیانت له هیواد سره خیانت دی. په دې اړه به د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ له جناقا الکوزي وورو.
د پاکستان د پوز د دوو قدرتمندو جنرالانو عکسونه په هغو سترو پوسټرونو کې لګول شوی چې له خلکو غواړي له پوز او ISI سره باید مینه وکړي. په لارو کوڅو او موټرو کې داسې شعارونه لګول شوی چې د پاکستان له پوز سره خیانت له وطن سره خیانت دی، د پاکستان پوز او ISI پر مونږه ګران دی. د پاکستان د پوز تبلیغاتو او پوسټرونو کار وروسته له هغه چټک شو چې د تیر شنبې په ورځ د پاکستان د جیو ټلویزیون پر نطاق حامد میر باندې وسلوالو ډزې وکړې او ټپي کړ. په میر باندې شپږ ډزې وشوې او له پیښې څخه لږ وروسته د هغه ورور چې یو خبریال دی په جیو ټلویزیون کې راڅرګند شو او وویل چې دا حمله د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI کسانو کړې ده. ټلویزیون په مقرر ډول د ISI د رئیس جنرال ظهیر الاسلام عکسونه هم په راپور کې وښودل. د پاکستان دفاع وزارت د رسنیو د تنظیم حکومتي ادارې څخه وغوښتل چې جیو ټلویزیون دې بند کړي. دا تلویزیون ممکن د مې میاشتې په پیل کې بند شي. دا چې د جیو ټلویزیون راپور او پر حامد میر باندې حملې کې د ISI د لاس درلودلو ادعا د پاکستان پر پوځ څه ډول اغېز کړی، په دې اړه د پاکستان یو خبریال اعجاز خټک ازادي راډیو ته وویل،
داسې خبرونه خپرول زما دا خیال دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ساخت ته یا عزت ته ډېر زیات تاوان رسولی دی، ځکه چې هغه وخت چې کله برید وشو نو ډېر خلک، چونکې حامد میر په پاکستان کې یو ډېر غټ نامتو ژورنالیسټ دی او کرنټ افیئر ټاکشوز هم کوي او په خلکو کې ډېر زیات اثر رسوخ لري، نو چې کله د برید خبر خور شو نو خلک زیاتره هغه وخت کې ناست وو یا د جیو ټی وی په شیشه باندې همدغه خبرونه کتل چې په دې دوران کې د حامد میر ورور دغه خبره مخې ته راوړه او د ISI پر ضد یې تورونه ولګول. بیا هغې نه پس دی چې په مختلفو خبرو اترو پروګرامونو کې همدغه الزام او دغه تصویرونه د پاکستان د سفارتي ادارې مشر تصویرونه بار بار او په څو څو ځله څو ګنټو دا یې وښیل، نو زما دا خیال دی چې ډېر زیات زیان یې رسولی دی، ځکه دا عکس العمل ډېر سخت هم دی.
جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې د پوځ یو لږ شمېر پلویانو د پوځ په ملاتړ د هېواد په ځینو برخو کې لارون کړی او د دوی خپرونې هم په همدغو سیمو کې بندې شوي دي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د دغو لارون کوونکو هویت نه ده په ډاګه شوی. ځینې وایي دا کسان د اسلام آباد اوسېدونکي دي، ځینې نور بیا وایي دوی د یوې مذهبي ډلې د مشر فرقان مرتضی پلویان دي. مرتضی د پاکستان د سوداګرو د خیګنې د ټولنې مشر دی. کله چې مرتضی څخه د مسلې په اړه پوښتنه شول، هغه د خبره رد کړ چې پوز ګوندې د دوی کسان لارین ته حسولې دي. دی وايي دا د خلکو احساسات دي. اژانس زیاتوي په پاکستان کې د لارینونو لپاره باید خلک مخکې له مخکې له چارواکو څخه اجازه واخلي، خو دغو لارین کوونکو په اسلام آباد کې مربوطه ادارې ته مراجعه نه ده کړې. د ISI یو چارواکي چې د ناملو خودلو ډره کړې اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرو کې دا مسله رد کړې چې دغه ادارې لارون کوونکي هڅه ولیدي. له 1940 کال یعنی د پاکستان له تشکیل راهیسې لومړی ځل و چې یو ملکي حکومت خپله 15 کلن دوره پوره کړه او سیاسي قدرت د انتخاباتو له لارې په دغه هیواد کې انتقال شو، خو بیا هم ژورنالیستانو ته د پوځ او حکومت لخوا ګواښونه کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږو نورو لوړپوړو روسي چارواکو او ولسو روسي کمپنیو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د هغه څه په عکس العمل کې لګول شوي چې واشنگټن د اوکراین په وروستي تاوتریخوالي کې د مسکو شخړیز رول ګڼي. په اړه نور تفصیل له اجمل ان اورو.
سپین ماڼۍ د دوشنبه په ورځ ته د بندیزونو اعلان وکړ او په ویلامې کې ویل دول وړپوړي چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي ولسمشر پوتین ته په نږدې کړی کې شامل دي. پاین حال کې په دې بندیزونو کې یو شمیر کمپنۍ هم شامل دي چې ځواکمنو اشخاصو او ډلو پورې تړلي. د هغو اشخاصو نه ویل چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ خبر کړ. په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس ګڼل کیږي. نوموړی د روس نفت په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر هم دی. بل نوم پکې د ډیمیټری کوزاک دی چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دی. نوموړی دند لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري. همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خیمزوف هم چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي په دې بندیزونو کې شامل دی. پر دې درې تنو د څلور نورو روسي چارواکو سره یو ځای په لګیدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي نوي بندیزونه د هغه څه عکس العمل دی چې دوی په اوکراین کې د روسیې دوامداره غیر قانوني لاسوهنه ګڼلې. همدارنګه د اپریل په 18 نیټه په جنیوا کې د اوکراین په اړه د شوي موافقې د عملي کولو په برخه کې د کرملین پاتې راتلل هم د دې بندیزونو سبب شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د مخه داروخانه کړې و چې روسیه د جنوا د تړون په عملي کولو او په اوکراین کې د کړکیچ تکمول لپاره د پخو ګامونو په اخیستلو کې پاتې راشي، نو دا به د روسیې لپاره په اضافي بیه تمام شي. جین ساکی زیاته کړه جنساکی وایي موږ په پرلپسې توګه در کړې چې هلته د چارواکو یوه داسې کړی ده چې له ولسمشر پوتین سره نږدې اړیکې لري، او دا هغه څوک دي چې په اوکراین کې د دې غیر قانوني اقداماتو ملاتړ کړی او موږ دلته هدف ګرځولي. په عین حال کې روسیې ویلي دوی به د دې بندیزونو ځواب په داسې اقداماتو وایي چې د واشنگټن لپاره به دردونکي وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي موږ به د دې بندیزونو ځواب ووایو او موږ د دې وړتیا لرو چې ځواب یې ووایو. د روسیې چارواکي زیاته کړې د روسیې سره د چلند پر مهال